دقیقاً 8 صبح با وقت افغانستان شد. اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم با گپ‌های تازه. خوش آمدید ساروان صاحب.
دیر مننه نیمی صاحب، ستاره ماشه. قدر منو آوردون کتاست هم سلامونه. د سولې لپاره د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي تیر کال 4,000 افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي. ایران ومنله چې د اوکراین د غورځول شوي الوتکې توربکس کیف ته وسپاري او د فرانسې پولیسو د ژیړ واسکټو مظاهره چانو پر ضد له اوښکې بهیونکي ګازه کار واخیست. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د اوربند اعلان داسې شرط دی چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره د رسمي مذاکرو د پیل لپاره ومني. د دې ادارې ویاندې ناجی انوري آزادي رادیو ته په مرکه کې وویل د افغانستان حکومت دا شرط د دې لپاره ایښی چې د بیګناه خلکو د قتل او د هغوی پر ضد د تشدد لړۍ بنده شي.
تاکید مجدد میکنیم سر ازی که پیش شرط ما
دا وای موږ بیا تاکید کوو چې زمو شرط له طالبانو سره د مذاکرو لپاره اوربند دی. د طالبانو دا خبره چې ګواکې تشدد کموي دا د افغانستان دولت او خلک نه مني.
قبول خاطر اما ای طرف قبول دولت و مردم افغانستان نیست.
د پاکستان دان رسپانې د طالبانو د خطر د دفتر د ویندوی په قول پرون راپور ورکړ چې طالبان له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک کېدو پورې تشدد کموي. د دې موضوع په اړه وروسته راپورونه هم لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وویل د جګړې له امله د خلکو د بې ځایه کېدو لړۍ دوام لري. د ادارې په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه خپره کړې ویلي چې په تیر میلادي کال کې 4,000 افغانان د جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په اعلامیه کې همدا راز راغلي چې په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې 245,000 کورنۍ د وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي او د نیستۍ له امله بیرته خپلو کلیو او کورونو ته نشي ستنېدی. جګړه او بېوزلي هغه اساسي مسئلې دي چې بې کوره شوي افغانان خپلو کورونو ته له ستنېدو راګرځوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږې ادارې اټکل کړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د هغو افغانانو شمېر چې له یوې سیمې بلې ته په تېښته دي او ابتدایي بشري مرستو ته اړتیا لري 1,000,000 ته ورسیږي. د فراه په څلورو ولسوالیو کې د ایراني ریال پر ځای د افغانۍ د دودولو لپاره کمپاین پیل شو. د فراه والی محمد شایب پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل د ایران په پوله د پرتو ولسوالیو لکه اناردرې، شیبکو، قلایکا او لاشوجوین خلکو په بازارونو کې د ایرانی ریال د کاروبار د بندولو نیت کړی. د همداراز ویل چې په دې ولسوالیو کې په سلو کې نوي کاروبار د افغانیو پر ځای پر ایرانی ریال کیږي. محمد شایب د فراه د څلورو ولسوالیو له یو شمېر خلکو سره په ګډه غونډه کې وویل
تاسو ته بهتره معلومه شي تومن نن سبا هر ورځ ښکته روانه دا تاسو ته هم ډېر زیات ضرر کوي. افغانۍ خپل حیثیت ساتلی دی د په جنوبي په شرقي ولایتونو کې دام خلکو په خپله دا کلدارې بند کړي افغانۍ ترویج کړي هغه ده چې افغانۍ نن سبا د کلدار دوه چند نه هم یعنی ډېره ټیټه ده کلداره.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ختیځو او جنوبي ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د بندولو لپاره پراخ کمپاینونه وشول. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د ایران حکومت تایید کړ چې د اوکراینی الوتکې توربکس باید د اوکراین حکومت ته وسپاري. هوایی د جنوري په اتمه نیټه د ایران پوځیانو د اوکراین د هوایی شرکت یو مسافر لونکي بوینګ الوتکه وویشته چې یو سلو شپږ اویا تنه پکې ووژل شول. د ایران حکومت وروسته ومنله چې الوتکه یې ویشتې، خو ویویل چې پوځ سهوان دا کار کړی دی. د ایران د ملکي هوایي چلند د تحقیقاتي پلاوي مشر حسن رضایی فر پرون شنبه د ایران دولتي خبري آژانس تسټیم ته وویل ایران داسې ټکنالوژیکي امکانات نه لري چې د الوتکې په تور بکس که ده الوت پاره ثبت شوی معلومات تحلیل کری. هغه وویل چې کیف ته لرسید و روسته به ده امریکا، فرانسیا و کانادا متخصصان هغه معلومات و چیری. د فرانسې پولیسو پرون شنبه د حکومت ضد مظاهره چانو د تیت پره کولو لپاره له وشکې بهیونکي ګازه کار واخیست. د راپورونو پر اساس پولیسو یوازې په پاریس کې لسګونه مظاهره چان نیولی دي. په فرانسه کې د حکومت ضد مظاهره چان ژیړ واسکټونه اغوندي او پرون د اعتراض 15 ورځ وه. هغوی په فرانسه کې د دولتي مامورینو د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو له طرحې سره مخالفت لري او پرون یې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او د فرانسې د پولیسو پر ضد شعارونه ورکول. او د لبنان ولسمشر میشل اون پرون شنبه د خپل پوځ او امنیتي ځواکونو قمندانان احضار کړل او هغوی ته یې امر وکاوه چې د پلازمینې بیروت په مرکزي سیمو کې امنیت ټینګ کړي. د لبنان په پلازمینه کې د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب لا هم روان دی. په لبنان کې له دریو میاشتو راهیسې مظاهرې کیږي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې پر مظاهره چیانو د پولیسو له لورې ډزې شوي او پرون د دوی روغتونونو ته 13 ټپیان او د بستر کېدو او 15 نور د سرسری درملنې لپاره ورول شوي وو. میشل اون د لبنان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د مظاهره چیانو خوندیتوب او د خلکو د شتمنیو امنیت ته پام وکړي او په ښار کې نظم ټینګ کړي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12:05 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.5 چپه اوري. اته به جیا او دقیقې شوې د روان خبرونه په دوام کې اورید. سولې لپاره د دولت وزارت وې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پوری اړنه لري. د ولسمشر غنی وایاند وی طالبان دی اوربند وکړي د تشدد کمیدا کافی نه ده، خو په نګرهار کې دینی عالمان وای د سولې لپاره د هلو ځلو ملاتړ کوي.
کما صلح چې روانه ده مونږ دعا هم کوو او د دغه صلح د روان بهیر نه مونږ ملاتړ هم کوو.
په کندهار کې د ژورو څاګانو او برمو له کبله د اوبو سطح ټیټه شوې.
خو موږ اوس پر دغه یو پلان باندې کار کوو چې د دې څنګه کولای سو مخنیوي وکړو، ځکه ورځ تر بلې د اوبو سطح کښته کیږي.
د افغانستان مسایلو ته په څو نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او دغه راز دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونه د شمشار ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د طالبانو د سیاسي استازو او امریکا ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی پاکستاني ورځپاڼې ډانډ ته ویلي چې شاید د دې میاشتې تر پایه له امریکا سره موافقه لاسلیک کړي. په همدې حال کې د اسلام آباد لپاره د افغانستان پخوانی سفیر د افغانستان پر حکومت ژغ کوي چې د سولې لپاره له لاسته راغلي موقع ښه استفاده وکړي. نور جزئیات فرشته جلال زیابروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ موافقه د افغانستان له حکومت سره مستقیمه ارتباط نه لري، خو دوی له جریان خبر دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وایاندي ناجی انوري بیګ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ په موافقه کې چې لاسلیک کیږي به داسې موارد نشته چې په افغانستان پورې مستقیما تړلي وي.
مذاکراتی که فعلا جریان داره بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان.
ناجی انوری ویل چې د افغانستان او د افغانانو د برخلیک پریکړه په د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په مخامخ خبرو کې کیږي. دا وایي هغه مذاکرات چې اوس مهال روان دي هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ، هغه څه چې لاسلیک کوي د هغوی خپل منځي موضوع ده. په هغه کې شامل مسائل، شرایط او څه چې لاسلیک کوي د افغانستان په دولت پوري اړنه لري او د افغانستان پاکړه پریکړه نه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د تیر کال د جولای په میاشت کې خبريالان ته په دې اړه چې له طالبانو سره د موافقه لپاره کومي اساسي مسلې مطرح دي ویلي وو.
فلور موضوع باندې چې بحث کوو چې د تروریزم مسله ده د امریکای د خپل موجودیت په افغانستان کې پاینده کې مسله ده د افغانانو یو بل سره مذاکره ده اوربنده.
زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره خبري جاري ساتلې دي. په قطر کې د واستوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د پاکستان دان رسپانی ته پرونویلی چې له امریکا سره په خبرو کې ډیر پرمختګ کړی او شای د دوی او امریکا د استازو ترمنځ موافقه د جنوري د میاشتې تر پایه لاسلیک شي. خو تر اوسه د دې جزئیات نه دی ورکړ سوی چې خلیلزاد د طالبانو سره پر حقوقو اساسي څلورو مسلو په بحث کې کومې پایلې ته رسیدلی او څه ډول توافق پکې شي. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې دای د سولې د پروسې د راتلونکي په اړه خوشبین دی. زاخیلوال وایي چې د ټول افغانستان په کچه تشدد کم شوی دی او د طالبانو له لوري انعطاف څرګندوي او د افغانستان پر دولت یې غږ وکړ چې له موقع دې استفاده وکړي.
اول خو طالبانو هیڅ کله وربند نه دی رد کړی په افغاني مذاکراتو کې باید په توافق باندې سره ورسي. دوم دا دی چې امبین توافق کړی دی چې د امریکې سره د هوکړه لیک نه په لس ورځو کې دننه خپل آمادګي ښودلې چې دوی بین افغاني مذاکراتو ته دوی حاضر شي.
خو د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی پرون پر ټوټر لیکلی چې اوربند د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مخامخ خبرو مخکنی شرط دی. د هغه ویاندې ناجیه نوري بیا کا د دې خبرې د واضح کول لپاره ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان دولت دا شرط به کونه افغانانو د ژوند او د امنیت لپاره یې شته. انوري ویل چې د افغانستان دولت او خلک یوازې په دې قناعت نسی کولای چې طالبانو په د تشدد کمولو سره موافقه کړې وي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیگا د افغانستان د حکومت د شرط پړه ویل چې په سختو دریزونو او توندو خبرو باید د سولې لپاره موقع ونه بایلل شي او له موجودو شرایطو سره باید ستراتیژیک چلند وشي. خو آیا د افغانستان حکومت اندیښنه لري چې وسلوال طالبان بل امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته له دوی سره له خبرو او د اوربند ټینګولو شاته سي؟ زاخیلوال ویل شاید اندیښنې موجودې وي خو سوله په دې ارزي چې حکومت هر ممکن خطر ورته ومني.
په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي که چیرې طالبان په اوربند هوکړه ونه کړي د سولې روانې هڅې به نتیجه ونه لري. د افغانستان د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې ممکن طالب استازي د اوربن له طرحې سره له پاکستانه راستانه شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو اعلان کړی له امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک ته نږدې شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د مذاکراتو لبیا پیل سره افغان حکومت وایي له اوربند پرته به د سولې روانې هڅې مناسبې پایلې ته ونه رسیږي. د محمد اشرف خانی ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د سولې پروسه بې معنا ده. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د طالبانو سیاسي استازي له پاکستانه قطر ته له طرحې سره تللي او ممکن د اوربند یا د تاوتریخوالي د کموالي طرحه د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره شریک کړي. هغه وایي تر دې شېبې چې زه له تاسې سره خبرې کوم تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. د افغانستان په حکومت کې زموږ برداشت دا دی هر نوم چې دې طرحې ته ورکول کېږي او یا طالبان چې له پاکستانه ترته له هر وړاندې سرستانه سوي هغه له زلمی خلیلزاد سره مطرح کوي. زمو خلک باید د اوربان شاهدان ووسی.
مردم ما باید شاهد آتش بس باشه.
په قوس میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې بیا پیل شوي او له شپږ ورځو مذاکرات وروسته د طالبانو له لوري د باګرام په هوایی اډه له حمله سره سم په موقت ډول او درول شوي. په هغه وخت کې طالبانو اعلان کړی و چې طالب سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او له امریکا سره د هوکړې د لاسلیک د مشورې لپاره پاکستان ته تللي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او اوربند له طرحې سره له پاکستانه قطر ته بیرته تللي. اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبري اژانسونو د پنځشنبې په ورځ د طالبانو استازي چې نمونه نه دي ذکر شوي راپور ورکړی. طالبانو د اوربند موقته طرحه له زلمی خلیلزاد سره شریکه کړې ده. د غرسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي د چهار شنبه پر از ناوخته د او اولس ورځ اور بندره د قطر په پلازمینه دوحه کې له خاغلی خلیلزاد سره شریکه سوي ده. یو پښتنه چې مطرح کیږي هغه دا ده چې کله اور بند پرته طالبان او امریکا هوکړه لاسلیک کړي د افغان حکومت دریز بچوي. خاغلی صدیقی وای د قطر د خبرو د بیا پیل پړه د افغان او امریکایي ولسمشرانو قوښتنه دا و چې باید اور بند وسی. د نوموړي په وینا له اور بند پرته حتی د تاوتریخوالي کموالی به عملي نه وي.
افغانستان
کاهش خشونت هغه وای د تفریخوالي د کمالی موضوع افغانانو ته بشپړه ګونګه ده. که زه تشریح کړم په دې معنی چې هر ورځ بلس بریدونه نه کیږي بلکې پنځه به کیږي، یا خدای مکړه لس کسان دې نه مري بلکې پنځه دې مړ سي. موږ په بشپړه توګه په افغانستان کې تفریخوالي له منځه وړل غواړو. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د همدی موضوع پاره د څوریدونکو پیغامونه چې تازه را رسیدلې دي. سردار محمد له هلمند ولایت ته لیکي کچیر طالبان اوربند ونکړي او نو بیا خو د سولې خبري معنی نه لري. ګل زمان کمال زید له کونړ مرکز لیکي ک طالبان پرشتیا سولې غواړي نو اول دی اوربند وکړي د تاریخوالي کمال کومه معنی نه لري. د خوست له ولایت قادر باز وای موږ غواړو چې طالبان د امریکا پر ځای له افغان حکومت سره خبري وکړي. په دې موضوع ځینو نورو موضوعاتو ستاسو ډیر پیغامونه راغلي دي چې د خبرونې په ترڅ کې به له نورو اوریدونکو سره شریک کړم. خو اوس د سولې په ارتباط په ننګرهار کې د یو شمېر دینی عالمانو څرګنده ودی. د ننګرهار دینی عالمان وایي د جګړې ښکلې خواوې دي، د سولې فرصت له لاسه نه ورکوي او د بیګناه خلکو له وژنې دي لاس واخلي. دوی وایي اوس د دې وخت چې شکیل خواوی د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو د کیښودو پر ځای یو بل وسغمي او جنگ ودروي. له ننګرهار د سهارګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار دینی عالمان له افغان دولت او د دولت له وسلوال مخالفینو غواړي چې وینه تویدنه ودروي او د سولې فرصتونه له لاسه ورنه کړي. دوی وایي اوس د دې وخت چې ښکېلې خواوې د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو د کېښودو پر ځای یو بل وزغمي او جنګ ودروي. د ننګرهار دینی عالمان وایي د ټولو دینی عالمانو مسؤلیت دی چې په دې اړه د ممبر له لارې پر ښکېلې خواوو غږ وکړي او د افغان جګړې د پای ته رسېدو لپاره ښکېلې خواوې سولې ته وهڅوي. د دوی له ډلې مولوي عبدالحق وویل چې نږدې شل کاله کېږي چې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو کې بې ګناه افغانان وژل کېږي چې په خبره یې ولس نور د ناورینونو زغم نه لري او سوله غواړي.
کومه سوله چې روانه ده مونږ دعا هم کوو او د دغه سوله د روان بهیر نه مونږ ملاتړ هم کوو او په ټولو افغانانو باندې غږ کوو، په طالبانو باندې غږ کوو چې د صلح دپاره د ملک د امن دپاره د وحدت او د ورورولۍ دپاره د بعضې شیانو نه تیر شي خو راځئ د خپلو مسلمانانو ورونو سره یوځای شي تر څو دغه دا نولس کاله یا شل کاله کومې ناخوالې چې په مونږ باندې تیرې شوې دې ته نور د پای ټکی کېښودلی شي.
په همدې تړاو یو بل دینی عالم مولوي الله محمد مجیدی که څه هم په ښکاره ډول د چا یا ډلې نوم وانخیست خو زیاته کړه چې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د سولې روانې خبرې له خنډ سره مخ کړي خو پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې هیڅکله اجازه ورنه کړي چې څوک د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
دې خاوره کې چې هر هغه څوک صلح راولي مونږ یې تایید کوو. د دې صلح په خلاف چې هر هغه څوک وي، په هر بانه وي، په هر شکل وي او دې صلح مخالفت کوي، په یو بانه او په بل بانه د دې مخالفت کوي او د دې خلاف خنډونه ایجادي، مونږ د هغې مخالفت کوو. تر غوښتنه کوو چې د خدای روی ته وګورئ، د خدای لحاظ ته وګورئ، د افغانانو باندې نور رحم وکړئ، په دې خاوره باندې نور رحم وکړئ او د دې مخالفت نه تیر شئ. په شریکه باندې د صلح تر شا ودرېږئ، ملاتړ یې وکړئ.
وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رسمه نه دی تایید کړی. په داسې حال کې چې دا مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې لسم پړاو خبرې روانې دي. سهرګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په هم وګورو چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي. آرمی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا پوځ به راتلونکی پسرلی افغانستان ته د لومړۍ زغروالې فرقې پر ځای لسمه غرنۍ فرقه ولیږي. د پوز یو ویندوی د ګروال کمل څال کوپر ویلی د ځواکونه ورسته لدې افغانستان ته لیشل کیږي چې شاوخوا 3500 سرتیری بیرته امریکا ته ستانه شي. امریکا هر څه موده ورسته خپل یو شمیر پوځیان له افغانستانه باسي او د هغو پر ځای نور دې هیواد ته لیږي. د پینټاګون د ارقامو پر اساس په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا 15 سرتیری ژوبل شوي او تیر کال 178 ټپیان شوي وو. په راتلونکي پسرلي کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو دا خبر په داسې حال کې خبریږي چې راپورونه ښیي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک د نیټې پر سر خبرې روانې دي. د هند اوټلوک ورسپانې په همدې موضوع یعنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره پر هڅو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي تمکیږي چې د سولې په موافقه کې دوی اساسي مسالې شاملې وي، یوه له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو وتل او بله له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه. د دې لیکنې په دوام کې لولو په نهایت کې باید دا ټول موارد د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تصویب کړي. دلی میل ورسپانې د یو افغان پناهغوښتون کې سخت خبره کړې چې د استرالیا تابعیت له لاسه ورکړ. دغه شپږویشت کلن افغان غوښتل چې په جعلي اسنادو د لارې چلوونکی شي. د افغان چې علي حیدر نومیږي استرالیا چارواکو ته ویلي چې د په پاکستان کې خپلو ملګرو ته پیسې ورکړې وي چې لایسنس واخلي. دا هم ویلی چې استرالیا چارواکو د پاکستان د جعلي اسنادو پر اساس د موټر چلولو لایسنس ورکړی وو. دلی میل زیاتوی په دې اړه تازه جزئیات له دغه افغان پناهغوښتون کې سره د استرالیا د مهاجرت ادارې د مامورینو په خبرو کې څرګند شول. مامورینو له دغه افغان څخه د هغه د هویت په اړه پوښتنې کولې. د دلی میل مخې حیدری په 2013 میلادي کال په بیړی کې ځان استرالیا ته رسولی وو او په 2014 میلادي کال کې د استرالیا تابعیت ترلاسه کړ. اته بجیا او یو وش دقیقې دې زموږ شخله ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریده او همه مطالب لوستل شي azadiradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. په کندهار کې د غیر قانوني برمو او ژورو څاګانو له عمله د اوبو سطح ډیټه شوې ده. دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلان په دې اندیشمن دي ځکه چې وای له همدې کبله هغه 15% پخوانی کاریزونه وچ شوي چې کرنیزم ځکه به پرې خړوبې دي. صادق رښتنی له کندهار په دې موضوع تفصیلی راپور لري.
په کندهار کې د دهلی بند اول سوالوي کرنیزم ځکه او باغونه خړوبوي، خو په نورو لسول سوالوي کې کرنیزم ځکه او باغونه د کاریزونو په اوبو خړوبېږي. اوس د دغه کاریزونو ډیره برخه وچ شوې دي. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی وایي دغه ولایت 15% کاریزونه د ژورو څاګانو او په ناقانونه بڼه د لوی برمو له امله وچ شوي دي. سیدی وایي که د اوبو سپما ونیسي او د ناقانونه ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي، نو په راتلونکي کې د اوبو دغه کمښت په لویو ستونزو بدلېدای سي. د کندهار د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل غواړي د کرنې وزارت په مرسته د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې کوچني او غټ د اوبو چکډمونه جوړ کړي ترڅو خلک د باران له اوبو استفاده وکړي او د برمو وهلو مخه ونیول سي.
اوس موږ د اوبو د مهارولو لپاره هم مختلفې پروژې لرو. زه صرف تاسو ته ویلی شم چې په پاکستان ولسوالۍ کې صرف په 1999 کال کې زما 3 پروژې وسته کار لاندې دي چې هغه کې کوچني چکډمونه دي، پرکولیشن ټینکونه دي او همدارنګه د کانالونه دي. نو دا ټول هڅې زموږ د دې لپاره چې موږ د اوبو د باران اوبه چې دي زموږ موسمي اوبه دي دا باید مهار کړو. د دې سره به د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه به ریچارج شي او راوچ تیبشی زمون کاریزونه زیات زرات زمون دلته په کاریزونه باندې دي. صرف 315 کاریزونه چې دي په ارغستان ولسوالۍ کې لرم.
په اني وخت کې د کندهار مرستيال والی عبدالحنان منی بازادي رادیو ته وویل په پلان کې لري چې په کندهار شهر او ولسوالۍ کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي څو به وسپموي او د برمو وهلو لپاره قانوني اجازه ترلاسه کړي.
تخنیکی لحاظ یا مسلکی لحاظ واکن د برمو زیات ول هغه تاوان کوي، خو موږ اوس پر دغه یو پلان باندې کار کو چې د دې څنګه کولای سو مخنیوي وکړو ځکه ورته بلی د اوبو ساته کښته کیږي خو موږ امیدوار پدې یو په نږدې راتلونکي وختو کې به د دالی د دم عملان کار شروع سي بیا به ضرورت نه و دغه برموته
د اوبو د کچې د ټټوالي ستونزه نه یوازې په ولسوالیو کې ده بلکې د کندهار ښار او نږدې سیمو اوسیدونکو هم وایي په کورونو کې د اوبو برمی وچې سوي او دوی اړ دي چې اوبه په پیسو واخلي په دې اړه د کندهار ښار دروتنو اوسیدونکو علي محمد محمد مساو فیض الله ازادي رادیو ته وویل
خپل سره برمی ار ځای په هر ځای کې ولکېږي پر سړک باندې د کور مخته یو سړی دوی درې کښلي د کور مخته هم کښلي په کور کې هم کښلي بیا د غټ برمی چې د غټ برمی هغه جو وسوي د خلک د کوچنۍ برمی ګرد سره وچیر نو دا به دولت دا په هوای ورکی مخه ونیسي
و به خو نه لرو اجي صاحب دا چې و بیا د نیم سال یو سلاو یو متر ته ورسېدل په لولې کې نو دا مشکل دی و بو سه به خډې لرموز نو د حکومت سم دا ایل ده چې یا یو برمی مستفاله کې یا دغه و بو کوي
دلته برمی پر یو سل شپږ متر په سلاو یو متر و بو ورکه یخ مګور و بل نه ستاله موږ په و بو سره په ډیر مشکل کې د حکومت سم دا غوښتنه چې و بره پکې
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کندهار د اوبو رسولو مسؤلینو اندېښنه ښودلې وه چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې یو شمېر خلکو خپل سرې برمې وهلې او ژورې څاګانې جوړې کړې چې له امله یې تر مځکې لاندې د اوبو کچه 15 متره ټیټه سوې ده
په خوست کې بیا د خانم جان انوري په نوم یوې ښځې د خیو په کلي کې یوه د خپل کلي د نجونو زده کوونکو ته په خپل کور کې تدریس پیل کړی دی اغلی انوری له زیاتې مبارزې وروسته بریالی شوه چې دغه کوچنۍ ټولګۍ په یوه داسې ښوونځي بدل کړي چې منظمې تدریسي خونې لابراتوار او درسي مواد پکې وي له د دې موضوع په اړه د احسان آریان راپور واوري
د خوست د نادرشکوټ ولسوالۍ ترڅنګ د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د دخیو کلی د نجونو د علي لسی مدیره خانم جان انوري هغه میرمن چې په 1402 کال کې په لومړي ځل اتیان جنو ته له ډیرو ستونزو سره سره په خپل کور کې تدریس پیل کړ میرمن انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالی شوه چې دغه کوچنۍ ټولګۍ په یوه داسې ښوونځي چې منظم لابراتوار کمپیوټر لیب تدریسي او اداري خونې ولري بدل کړي او تر دې مهاله ترې شپږ دورې نجونې فارغه شوې دي اوس په دې ښوونځي کې 15 خزینه ښوونکې 1040 نجونې ته زده کړې ورکوي
کو شاګردان مې راټول کړل یو ټولګی مې دلته جوړ کړو دا د مونږ اجرا ده دا اوس وخت کې مونږ 1040 نفر شاګردان لرو چې په آزاد فضا کې خپل زده کړې ته ادامه ورکوي د درې نوي کالدار په دیخوا مونږ د دې له سي پرغین ورکو خدمتونه کوي په بعض مؤسساتو کې په کلینیکو کې هتا چې ساح کال ما خپل شاګرد دي د پانتون نفرې ده شو
خانم جان انوري وایي د دې اوږدې مبارزه پر مهال لګونو ستونزو سره مخ شوه او آن یو وخت د کور دروازه د شپې لخوا نامعلوم کسانو په بمونو وار وزوله خو وایي شاته نشوه او نن د ټولو ستړیاو سماره ویني حاجی بسم الله د اغلی انوري د خوند ورور دی هغه څوک چې له دې سره ګام پر ګام مبارزه کړي او نن یې کلی د نجونو منظم او عصري ښوونځی لري
هغه اول وخت کې خو نشوه بریالی کېدی چې کېر سړی نه وای بېسره یا لوار یا مقصد تره پلور خپله کړی شي خو چې بیا د کېر سړی سره وي لوارې وي خوندې وي تری وي چای وي نو بیا خو خامخا یولس په یولس تنه پر نشي که په دوه چې کس
د دخیو له دې لیسې ګڼ شمېر فارغ نجونې اوس په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او ځینې هغه په یو شمېر ادارو کې په دندو بوختې دي رشیدا له همدې لسه فارغه شوی له فارغت وروسته لمړی په همدې ښوونځي کې خونکې او اوس د نادرشکوټ ولسوالۍ په یو کلینیک کې د قابلیت په توګه دنده پر مخ بیایي
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په برلین کې به نن د لیبیا د وضعیت په اړه د خبرو لپاره نړیواله غونډه جوړه شي په دې نړیوال کانفرنس کې د سباندې لسو هیوادونو استازي ګډون کوي نور تفصیل فرشته جلال زی اوروي
په ملګرو ملتونو کې د لیبیا استازي غسان سلاما پرون په برلین کې د فرانسې خبری آژانس ته وویل
نو زمو اوجوردی سمپلمون ان تریو نو ولون لا ترانسفورمه ان ان ویریتابل سیسل ف
په لیبیا کې نن موږ یوازې متارکه کړي خو غواړو چې پرشتینه ډول اوربند ټینګ شي او دا متارکه پر اوربند بدل کړو. دا سی اوربند چې د بیوسلی کولو پروسه سره پیل شي. دوهم دا چې ملګری ملتونه غواړي چې د وسلو د تحریم مصوبه هلته سم عملی شي. په برلین کې په نننۍ کانفرنس کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ګډون کوي. د چین، مصر، بریتانیا، الجزایر، متحده عربی اماراتو او ایتالیا حکومتونه هم خپل استازي ورستوي. د دې جلسې په درشل کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر اروپایي هیوادونو ژغ وکړ چې د ترابلس حکومت په رسمیت پیژني. د لیبیا پلازمینه ترابلس کې حکومت د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلی دی. د ترکیه جمهور رئیس ویل چې په ترابلس کې حکومت غوښتنه ورڅخه کړې چې خپل ځواکونه هم هلته ورواستوي. په لیبیا کې د معمر القذافي د واکمنۍ لړنګېدو راهیسې کورنۍ چکړه روانه ده. د 2018 میلادي کال راهیسې هلته دوه متوازی ادارې فعالیت کوي. په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جنرال هفتر په مشرۍ وسله وال جنګیږي. په جرمني کې پرون هم د جنرال هفتر یو شمېر پلویانو په برلین کې اعتراضي مظاهره وکړه. د لیبیا په ختیځ کې قبایلي مشرانو چې د جنرال هفتر په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې اوسېږي ویلي چې په خپلو سیمو کې به بندرونه او د نفتي موادو د تصفیه ځایونه بند کړي. هغوی ادعا کړې چې د ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي د نفتي موادو د تصفیه له کارخانو او عوایدو د هغو وسلوالو د تمویل لپاره کار اخلي چې ترکیه راستولې دي.
مخکمو لکنده هر څه راپور درلود چې د برمو لکبل د اوبو سطح ټیټه شوې ده. یو اوریدونکو جلیل احمد تنها ل